د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې امان امیرزای مختبری. السلام علیکم. د خپرونه چې په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې خپرې شي، په کې تاسو د مشانو جرګې له دې پریکړې خبرو چې له داعش سره د مرستې په تورې یو شمېر چارواکي خپلې غونډې ته وربللې دي. له دې به مو هم خبر کړو چې آیا داعش په افغانستان کې شته که نشته. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې د چین ولسمشر د پاکستان پارلمان ته وینا کړې ده او د مصر وی جنایي محکمې لرې کړی شوی جمهور رئیس محمد مرسی په 20 کاله بند محکوم کړی دی. د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د ملي امنیت شورا مرستیال او د پکتیکا والي به راتلونکې اونۍ د دې جرګې استجوابیه غونډې ته وربولي. د غور په شهرک ولسوالۍ کې 3 تنه د سرای محکمې له حکم وروسته په ډزو سره وژل سوي دي او د مدني ټولنو نړیوال فدراسیون او ملګرو شوراګانو په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو له امله د راتلونکې پنجشنبې او جمعې په ورځ ملي ماتم اعلان کړ. د خبرونو تفصیل، د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د ملي شورا مرستیال او د پکتیکا والي به راتلونکې اونۍ د دې جرګې استجوابیه غونډې ته وربولي. د مشرانو جرګې غړو دغه څرګندونې نن د دغې جرګې په عمومي غونډې کولې. دوی دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې وړمه ورځ د پکتیکا والي ویلي وه چې د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش له کورنیو سره مرستې کوي. سناتورانو زیاته کړې چې د هیواد امنیتي وضعیت په کتو باید د پکتیکا د والي او د ملي امنیت شورا له مرستیال څخه وضاحت وغوښتل سي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل سوی د هغه 9 تنو افغانانو جسدونه چې په ایران کې د غلو لخوا وژل سوي و کابل ته راوړل سي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکی مستغنی نن په کابل کې به خبري ناشت ول چې دولت د یادو کسانو په راوړلو کې ډیره هڅه کړې خو زیاته کړې چې د وطن جسد لا هم نه دی پیدا سوی.
امروز آمادگی لازم اتخاذ شده
دی وای نن د یادو او کسانو د انتقال لپاره لازم تیاری نیول سوی دی. د ایران اسلامی جمهوریت دولت لخوا افغانستان اسلامی جمهوریت او وروسته کورنۍ ته سپارل کیږي. شاغلی مستغنی د ایران له حکومت څخه وغوښتل چې د یادې پی شاملین تر نیولو وروسته مجازات کړي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې 8 تن افغانان په ایران کې د سړي تښتونکو لخوا وژل سوي وو. د غور په شهرک ولسوالۍ کې 3 تنه د سرای محکمې له حکم وروسته په ډزو وژل سوي دي. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د شهرک ولسوالۍ د پوهنې د مدیر د زوی د قتل په تور وژل سوي دي. خطیبي زیاته کړه چې هوریادو کسانو تورو چې د دې ولسوالۍ د پوهنې د مدیر زوی یوه اونۍ مخکې تور تښتولو وروسته وژلی دی. هغه زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د یو بل خبر له مخې په دې ولایت کې د 2 پخوانیو جهادي قمندانانو ترمنځ په نښته کې 2 تنه وژل سوي او 1 تن ټپي سوی دی. او د مدني ټولنو نړیوال فدراسیون او ملګرو شوراګانو په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو له امله د راتلونکي پنجشنبې او جمعې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د مدني ټولنو غړو نن په کابل کې د بې خبري ناست پر مهال له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې په دې ورځو د وژل سو کسان لپاره ختمونه او دعاګانې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار، بدخشان او یو شمېر نور ولایتونو کې ګڼ شمېر خلک په جګړو، انتحاري حملو او چاودنو کې ووژل سول. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وایي چین تل له پاکستان سره د اړتیا په وخت کې مرسته کړې او د چین خلک به تل د پاکستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د چین جمهور رئیس نن د پاکستان پارلمان ته په وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شوه د پاکستان ستاینه وکړه. د پیکینګ او اسلام آباد ترمنځ د خاص شراکت او ملګرتیا تصویر وړاندې کړ. شی جن پینګ د اسلامي وسلوالو او نورو امنیتي ګواښونو ته په اشاره وویل دواړه هیوادونه یو شان زوریږي او ګډې مبارزې زموږ زړونه او فکرونه سره یو کړي دي. د چین جمهور رئیس زیاته کړه چین به هیڅکله دا هیر نه کړي چې پاکستان د چین د لویدیځې پولې په امنیت کې سره همکاري کړې ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پارلمان ته په وینا کې د چین د همکارۍ ستاینه وکړه. وی ویل دا پارلمان، حکومت او د پاکستان خلک د چین له دې ژمنې مننه کوي چې په پاکستان کې د انرژۍ د بحران په حل کې به له موږ سره مرسته وکړي او پاکستان به د انرژۍ له پلوه په خپل ځان بسیا شي. نواز شریف د دوشنبه په ورځ له چین سره د انرژۍ او زیربنایي برخو کې د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت پروژې لاسلیک کړې. په دې تړونونو کې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه هم شامله ده چې د عربو خلیج او چین به سره وصل کړي. د مصر یوې جنایي محکمې لرې کړای شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور 12 تنه مشران د 2012 کال مظاهرو کې د وژنو په تورونو هر یو په 20 کاله بند محکوم کړل. د قاهرې جنایي محکمې نن د مصر د لومړني انتخابي جمهور رئیس او نورو تورنو پر ضد چې په ښیښي غرفو کې ولاړ و خپل لومړی حکم صادر کړ. مرسی د اسکندریه ښار په یو زندان کې چې ټینګ امنیت نیول شوی بندي دی. د روسیې صدر اعظم دمیتری میدویدف وایي د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو له امله د هیواد اقتصاد ته 6.1 میلیارد ډالر زیان اوښته او دا رقم ممکن په روان کال کې څو برابره زیات شي. میدویدف د روسیې پارلمان ته په کلنی راپور کې نن وویل د روسیې ناخالص کورنی عاید د 2015 کال په لومړۍ روبا کې په سلو کې دوه کم شوی دی. د روسیې اقتصاد د تیلو د ټیټې بیې د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بېلتون غوښتونکو نه د ملاتړ له امله د امریکا، اروپایي اتحادیې او نورو لویدیځو هیوادونو لګول شوو بندیزونو سخت ځپلی دی. د روسیې صدر اعظم وویل روسیې ته د بندیزونو له امله زیات تاوان اوښتی او موږ دا مسله نه پټوو. د امریکا سمندري ځواکونو د جنګي الوتکو وړونکي او د رهبري شوي توغندیو توغونکي جنګي بیړۍ د یمن لوري ته استولی دي. د پینټاګون یو ویان ډګروال سټیف وارن هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دې بیړیو ماموریت به یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو مخنیوی وي. ټاکل شوی چې دا دوه بیړۍ به د امریکا له هغو نورو اوو بیړیو سره یو ځای شي چې یمن ته نږدې ځای په ځای شوي دي. په یمن کې ایران پلوي شیعه حوثي ډله د لویدیځ پلوي جمهور رئیس د ځواکونو پر ضد جنګیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو سرچینې وایي په سیمه کې خپل پوځي حضور د ناامنۍ له امله پیاوړی کړی دی. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبې شوې بیړۍ له ژغورل شوو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. د کښتۍ کپټان او یو همکار چې د سوریې دی د ژغورنې د ډلې په کښتۍ کې هغه مهال پولیسو ونیول چې له ژغورل کېدو وروسته د سیسلي ټاپو خواته پر لاره وو. ګمان کېږي د دې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 900 کسان مړ شوي وي. کښتۍ د لیبیا له سواحلو څخه خوځېدلې وه او اروپا ته روان غیر قانوني مهاجر پکې سپاره وو چې د یکشنبه په ورځ ډوبه شوه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینو وویل دغه خواشینونکې پیښې اروپایي ټولنه د انسانانو د قاچاق د مصیبت پر وړاندې بیداره کړه. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی د مدیترانې د سمندرګي له لارې د انسانانو روان قاچاق د څو پیړیو مخکې غلامانو له سوداګرۍ سره یو شان وباله. او وروستی خبر دا چې د سل قیراتو یو الماس نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام تنظیمونکي وایي د دې الماس بیه به تر 25 میلیونو ډالرو پورې ورسیږي. له دې مخکې د 113 قیراتو په وزن یو الماس په 2013 کال کې په 10.6 میلیونه ډالره پلورل شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 9، اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 11، اسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه 2.0، ټیټه 6، اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 9.0، ټیټه 14، اسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 2.0، ټیټه 11، اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 8.0، ټیټه 14، اسمان لمر. بدخشان د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفی 11، اسمان لمر. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 6، اسمان لمر. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 2، ټیټه 15، اسمان لمر. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خپرونه کې د یو شمېر افغان سناتورانو له دې اندېښنې خبره و چې ویل کېږي د دولت له داخله له داعش سره مرستې کېږي، خو بل لور ته به د یو شمېر څېړونکو په وینا واورئ چې له سره داعش نشته.
زه دا خبره نه تاییدوم چې داعش په افغانستان کې.
د نوي کابینې په اړه مو د سیاسي چارو د یوه څېړونکي نظر اخیستی.
دولت هغه پروګرامونه چې په کمپاینونو کې دواله کاندیدان مطرح کړی وو اوس وخت رسېدلی ده، کابینه تکمیل شوی ده چې دغه مسلې ته اوس پام وکړي.
د جلال آباد د روانې اونۍ د خونړۍ پېښې د قربانیانو یوه کلي ته زموږ خبریال ورغلی.
کلسول
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو د خوست موزیم ته هم ورولو.
دغه موزیم په دغه کې تقریبا 300 تاریخي آثار او لاسي صنایع موجود دي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې سمې سونه لولو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش له کورنیو سره د ملي امنیت شورا د مرستې د ادعا په اړه د پکتیکا د والي څرګندونو د مشانو جرګې د غړیو بیلابیل عکس العملونه را وپارول. افغان سناتورانو نن په عمومي غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو د ملي امنیت له شورا او دغه راز د پکتیکا له والي څخه په دې اړه د توضیحاتو غوښتنه وکړه. دغې جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار او د پکتیکا والي راتلونکې اونۍ د دغې جرګې عمومي غونډې ته راوغواړي. قسیم سولمل له کابله راپور لري.
وروسته تر دې چې د پکتیکا والی د افغانستان د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش له کورنۍ سره په مالی مرسته تورنه کړه، د مشران جرګې ځینو غړو له نوموړي د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د دغه جرګې ځینو غړو د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې که د والي عبدالکریم متین څرګندونې واقعیت ولري، نو د ملي امنیت شورا مسؤلین دې ځواب وایي. یو له همدغو سناتورانو څخه عبدالرحیم حسن یار دی.
اگر اظهارات والی پکتیکا بجا هست
به وی که د پکتیکا د والی څرګندونې پر ځای دی، نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د یرغمل سوو او هغو قربانیانو د کورنۍ په وړاندې ځواب ووایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي، او ووایي چې ولې دوی د داعش له کورنۍ سره مرستې کوي. خود مشران جرګې بل غړی جمعه ګیانوال بیا د والي د څرګندونې ردوي او وایي چې مرستې له هغو کډوالو سره سوي چې د نامنې له امله له پاکستان څخه افغانستان ته راوښتي.
جناب والي صاحب چې داسې بې مسؤلیته خبرې کوي، او دغه هغه خلک دي چې راغلي دي، زه د دوی قوم پېژنم، د دوی شخصیتونه پېژنم، نه داعش دی او نه القاعده ده، دغه هغه مېلمانه دي چې دغه دېرش کاله یې زموږ د دغو افغانانو پالنه.
د پکتیکا والی عبدالکریم متین په روسي کې ویلي چې د ملي امنیت شورا له لوري په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې له کورنۍ سره $200,000 مرسته سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته ویل کله چې د ډیورنډ کرښې اخوا پاکستاني پوځیانو عملیات پیل کړل، نو د کډوالو په نوم پکتیکا ته بېلابېلې وسلوالې ډلې راواوښتې. د ښاغلي متین په خبره د دې ولایت د ټولو ستونزو په اړه مرکزي حکومت او امنیت شورا ته په وار وار ویلي، خو زیاتوي چې تر اوسه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. همدې موضوع ته په کتو مشران جرګې پریکړه وکړه چې هم د ملي امنیت سلاکار او هم د پکتیکا والی عبدالکریم متین راتلونکې اونۍ د یاد جرګې عمومي غونډې ته ور وبولي. دا پریکړه د مشران جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي چې په دغه ورځې د جرګې مشري کوله اعلان کړه.
کچیر هغه د دې د شورا رئیس د شورا د پسند کچیر والی هم غواړو کړي چې هغه سره شواهد اسناد ولري دواره ته حضور را پخې. موافق یاست؟ که څنګه موافق است کوټه سره بالا کنه. اسای نه خاصه.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي دي. افغان حکومت که څه هم د ټولو وسلوالو ډلو سره د مبارزې ډاډ ورکوي، خو خلک او د ملي شورا غړي د وسلوالو په ځانګړې توګه د بهرنۍ جنګیالیو په وړاندې د امنیتي ارګانونو پر اقداماتو انتقاد کوي او هغه ناکافي بولي.
د داعش پر سر مشانو جرګې د ملي امنیت سلاکار او د پکتیکا والی راتلونکي یکشنبه خپلې غونډې ته وربللې دي، خو د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې له سره داعش په افغانستان کې نشته، او د دوی په وینا د سیمې ځینې استخباراتي کړي غواړي له یاد نوم نه په استفادې په افغانستان کې جګړې ته بل رنګ ورکړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم افغان چارواکي په هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت په اړه ضد او نقیضې څرګندونې کوي او په دې اړه اندېښنه هم ښکاره کوي، خو د چارو کارپوهان وایي یا د ډله په افغانستان کې وده نشي کولای. دوی وایي په هغه ډول چې د اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې په چټکۍ سره پرمختګ وکړ، په افغانستان کې نشي کولای ځکه یا د ډله له عقیدوي او فکري پلوه له افغان ول سره نه جوړیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ولس له هر هغه چا کرکه لري چې غواړي د ټوپک له لارې په خلکو واک وچلوي او مذهبي تعصبونو ته لمن ووهي.
د افغانستان اکثریت ولس د جنګ نه تر پازه پورې راغلی دی، ستړي دي، هر څوک چې جنګېږي نفرت ونه لري. زه داسې فکر کوم چې دېنه وروسته نه داعش نه کوم بل مخالف په همغه شکل لکه پخوا چې افغانستان خلک وجنګول یا وځورول دا زمینه مساعده نه بولم.
دا په داسې حال کې ده چې د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د داعش حضور محسوس دی او په دې هېواد کې د زور زیاتی فعالیت لري. په جلال آباد کې وروستۍ خونړۍ حمله هم داعش ته منسوبې ډلې په غاړه واخیسته، خو د لویدیځو رسنیو په وینا په عراق کې د داعش مرکزي ډلې د جلال آباد د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل داسې اسناد یې لاسته ورغلي دي چې طالبان او داعش پکې د یو او بل پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. که څه هم تر اوسه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوالو طالبانو په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې سره جګړه ردوي او وایي چې طالبان تر یو قیادت او بیرغ لاندې فعالیت کوي. د طالبانو د ویان قاری یوسف احمدی لخوا ازادي راډیو ته په رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په هلمند کې بل څوک نشته او دغه راز اوازې بې اساسه دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دواړو ډلو پر یو بل باندې لفظي حملې کړې وې او همدارنګه د یو بل موجودیت یې تر پوښتنې لاندې راوستی و. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي د افغان طالبانو مشر ملا عمر تاریخ تیر کس بللی وو. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو ویلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په رسمیت نه پیژني او ملا عمر اوس هم د دوی مشر دی. بلخوا د طالبانو د حکومت پخوانی غړی سید اکبر آغا هم وایي چې داعش په نوم څوک په افغانستان کې فعالیت نه کوي او افغان ملت په فکری او لسانی لحاظ له داعش سره په ټکر کې دي.
نو په افغانستان کې به زما فکر باندې چې هغه ډېر لرې ملک دی د عراق څخه، بیا ثاني توپیر هم سره لري. نو دلته زه فکر نه کوم چې دونې تاثیر یې داعش ولري چې هغه دې هلته خپل هم په جنګ اخته وي او دلته په افغانستان کې هم څوک اکمال کړي. او د هغه د دې سره داسې فکر کوم چې هغه څوک چې دلته د داعش په نامه باندې څوک یادوي یا داعش ته منسوبوي، هغه هم ظاهره دا وایي چې موږ د داعش سره نه یو. زه دا خبره نه تاییدوم چې داعش دې په افغانستان کې.
تر اوسه د هېواد په کومه سیمه کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې راپور هم نه دی ورکړل سوی. د دې وړاندې د ملي امنیت ریاست ویلي و چې په هلمند کې د ملا خادم په نامه د داعش یو مسؤول وژلی دی. د چارو کارپوهان وایي افغانان له عقیدوي پلوه مقدسو دینی ځایونو ته زیات احترام لري، خو داعش برعکس مفکوره لري چې دا افغانانو ته د منلو وړ خبره نه ده. دوی وایي افغان حکومت ته پکار دی چې داعش ته منسوب کسان په افغانستان کې پیدا او مخکې له دې چې قوي حضور پیدا کړي له منځه یوسي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د افغان حکومت د کابینې بشپړېدل یو مثبت ګام دی او پر روان وضعیت په خپل رغنده اغېز وکړي. دغه کارپوهان وایي اوس د دې وار رارسېدلی چې د ملي وحدت د حکومت مشران د کمپاینونو پر مال خپل وړاندې شوي پروګرامونه عملي کړي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي جاوید کوهستاني سره مرکه کړې. ښاغلي کوهستاني د مرکې په پیل کې وویل
دا خو ډېره مهمه خبره ده چې د کابینه تبدیل شوی ده او دا ډېر مهم خبره ده. په اوسنۍ شرایطو کې چې افغانستان یو بحران سره مخامخ و او خلک ډېر مګرانی درلود، اکثرا تقرار کادرها پاتې و، دغه قراردادونه هم اکثرا پاتې و، دغه خبره خو ډېر مهم دی. په اقتصادي اړخه کې هم تاثیر لري او په امنیتي ساحو کې تاثیر لري. د حکومت په اتوریته او حیثیت او وقار باندې، د ارتباطاتو د خلکو په منځ کې دغه ټول مسئله ده چې دغه خبره ډېر مثبت تاثیر لري په وضعیت باندې. زه امیدوارم چې دولت هغه پروګرامونه چې په کمپاینونو کې دواله کاندیدان مطرح کړي وو اوس وخت رسیدلی ده، کابینه تکمیل شوی ده چې دغه مسئله ته اوس پاموکی او دغه برنامه باندې باید پروګرامونه شروع شي.
بله ښاغلی کوهستاني، خو لا هم د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر یاد په دغسې شرایطو کې چې موږ هره ورځ د تروریستانو لخوا له ګواښونو سره مخ یو، د جګړې وزیر څوکۍ خالي ده. څومره مهمه ده چې دغه هم زر تر زره معرفي شي او دغه کابینه هم په بشپړه شي.
په دې کې شک نشته چې متاسفانه دغه مهم څوکۍ تر اوسه پاتې دي. تر کومه ځایه چې زه خبر یم او رسنۍ هم ویلي دي، په دې کې دوی یو توافق ته رسېدلي دي دوه مشران چې نوی وزیر دفاع معرفي شي. خو ډېر مهم دی چې متاسفانه هم وزیر دفاع نشته دي، هم د لوی درستیزي
کرسی تقریبا دست خالی دا استر دریسیز اغا فعالتونه چه باید ولری اغا پروسه نلری او دغه مساله بیا تحصیل داری با کل اردوگان و بانده نور اداره چه وزارت دفاع که معاونین دی او ترلوا و کندک و طولی پوره دا اغیزه لری. زه امیدوارم چه ترزر معرفی شید چه دغه وضعیت چه اوسنه وضعیت دی دا جنگ تجدید کیگی، ضرورت دی چه عملیاتی برنامه را منسته شید، پروگرامونه را جور شید چه دغه مخ که دیدینه چه دشمن و که ولی شید چه خپل پروگرامونه بانده کار رو که عملیات تجدید کی زمون پا پوستو بانده قرارگاه و بانده حمله کی موک باید تصدیعی عملیاتونه ولی رو.
بله خغله کوستانی زده کار خوب شده کابینه تقریبا بش پړه شو. خو آیا هغه کسان چې رای واخلل ولسی جرګی څخه دوی هغه ورتیا هغه تجربه او هغه مسلکیتوب لري چې دوی رای واخیسوایا افغان نیټولنې ته د خدمت وړ وګرځي؟
مو کومیتوري لرو دغه ډیر وخت هم دا کابینه ونی ولا چې دا پښ پله شو او معرفي شو. ټول خلک دې ته امیدواري لري چې دغه کابینه یو متخصص کابینه وي، کوم واده چې هغوی په خپله ویلي دي وزیر صاحبان او د دوی مشران ویلي دي افغانان دپاره، دغې ته دوی باید هماغه خپل پروګرامونه باندې کار وکړي او دغه غوښتنې چې خلک لري مخصوصا چې اوس وضعیت اقتصادي وضعیت هم چندان ښه نه دي، امنیتي وضعیت هم ښه نه دي، دی وکولی شي چې داسې برنامه ولري چې حداقل خلک مطمئن شي چې دغه دولت د دوی خدمتګاران دي او کولی شي وضعیت کنترول کړي.
د سیاسي چارو څېړونکی جاوید کوهستاني. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سشکال له ایرانه د افغان کډوالو ډلهیز راستنیدو ته چمتووالی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني روانه اونۍ ایران ته په خپل سفر کې وویل چې افغان مهاجر به له ایرانه په تدریجي ډول راستانه شي او دا د ده د پروګرامونو په سر کې دي. په دې اړه له کابله حمیده هارون عثمان راپور لري.
په داسې حال کې چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکول کیږي، افغان چارواکي وایي چې د دې ستونزو د حل تر څنګ د کډوالو راستنېدل د پروګرامونو په سر کې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات بیا وایي چې په ډله ییزه توګه د کډوالو راستنېدو ته چمتو ندي او زیاتوي چې دغه بهیر باید په تدریجي ډول وي. ښاغلي جرات د سه شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو د راستنولو او هلته د دوی د ستونزو د حل لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې د دواړو هیوادونو استازي برخه پکې لري.
اگر اینا به صورت داوطلبانه مسئول و با عزت
که دوی داوطلبانه مسئول او با عزت راستنه سی بلا شک دا واضح کیږي چې موږ څومره تعداد منلای شو. کومه کمیټه چې جوړه سوې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو او د ایران د کورنۍ چارو د وزارتونو لخوا جوړه سوې، دغه کمیټه به په درو میاشتو کې د افغان کډوالو د ستونزو یوه طرحه جوړه او بیا به نهایي کړي. دغه طرحه به د کډوالو او افغانستان او ایران د دولتونو په ګټه وي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې په تهران کې له افغان کډوالو سره کتلي او ویلي چې د کډوالو ابرومندانه اصولي او تدریجي راستنېدل د حکومت د پروګرامونو په سر کې دي. ولسمشر غنی په دغه کتنه کې د کډوالو د ستونزو او وړاندیزونو تر اورېدو وروسته ویلي چې د افغان کډوالو ستونزې ایراني چارواکو ته وړاندې کړي چې د حل لپاره به لازم اقدامات وشي. بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې باید حکومت په پراختیایي پروګرامونو کې ساکال هم د کډوالو اړتیاوې په پام کې ونیسي. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرحات هم له ایران څخه د افغان کډوالو پر تدریجي راستنېدو ټینګار کوي، خو وایي راستنېدونکو ته باید ځینې اسانتیاوې رامنځته شي.
د راستنیدونکو لپاره برخې یا په ځانګړې توګه سیمې په پام کې ونیول شي. د سرپنا یا د ښوونې او روزنې لوړو زده کړو کارموندنې او معیشتي پروګرامونو له لارې ستر پراختیایي پروګرامونه چې وشي کولی دا زمینه مساعده کړي چې راستنه شوي کسان تر ستنېدو وروسته په خپل هیواد کې پاتې شي.
اوسمهال شاوخوا 2,200,000 افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد لري او یا هم هیڅ اسناد نه لري په ایران کې میشتي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې هم افغانان جلا وطن او کډوال دي. ډېر ځلې دغه هیوادونه کډوال پر افغان حکومت د فشار د آلې په توګه استعمالوي، خو څېړونکي وایي چې افغان حکومت باید له دې دواړو هیوادونو څخه د کډوالو راستنېدو ته هڅې جدي کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار لوو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. یو ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شئ. په روانه خبرونه کې وړاندې د جلال آباد خونړۍ پیښې څخه یوې کورنۍ ته چې څلور جنازې وروړل شوي دي تاسو ته معلومات درکوو. زموږ خبریال دغه کلي ته ورغلی دی چې څلور جنازې په یوه وخت یوه کورنۍ ته وروړل شوي دي. د هغوی حال یې اخیستی دی او د هغوی له ماشومانو سره زموږ خبریال غږېدلی دی. خو اوس په خوست ته مخه کړو. د خوست موزیم چارواکي وایي چې دغه موزیم مناسبه ودانۍ نه لري او د دې موزیم ډیری لرغوني آثار د زیانمنولو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی وایي چې په دې موزیم کې تر باختري دورې پورې لرغوني آثار شته خو د دې آثارو د مسلکي او فني ساتنې لپاره تر اوسه کوم اساسي کار نه دی شوی. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب لالو خیل راپور لري.
د سه شنبه پر ورځ د خوست موزیم مشر حبیب محمد مندوزی آزادای راډیو ته ویل چې د موزیم ځای مناسب نه دی او آثار هم د زیانمنېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
دغه موزیم په دغه کې تقریبا 400 تاریخي آثار او لاسي صنایع موجود دي. موږ د لرګي په المارایو کې ځای په ځای کړی دي. نو دغه تعمیر د آثارو یا لاسي صنایعو دپوره نه دی جوړ شوی. نو موږ دا هیله لرو د وزارت اطلاعات او فرهنګ نه چې موږ ته دغه تعمیر د جوړولو په ارتباط خپل کوششونه سرته ورسوي او موږ ته تعمیر جوړ کړي.
د مدني ټولنې غړی انور زاهد وایي که چیرې په خوست کې معیاري موزیم جوړ شي نو د آثارو د ساتنې تر څنګ به په سیلانیانو کې هم ډیروالی راشي.
که د خوست موزیم په پنی او مسلکي ډول جوړ شي له یوه لوري هغه خلک چې په کورونو کې تاریخي آثار لري دوی به تشویق شي چې موزیم ته راوړي او له بله پلوه به د موزیم سیلانیان او مستبدین هم زیات شي.
آزاد خبریال محمد زمان نظری وای دا چې په افغانستان کې رسنۍ او ټکنالوژي اوږده سابقه نه لري نو دلته د تیرو 500 کلونو آثار همدارنګه چاپی رسنۍ ویډیوګانې غږونه او انځورونه هم ځانګړی اهمیت لري.
زما په نظر زموږ هیواد په رسنیز برخه کې دومره خوا قدمت نه لري چې موږ په هغه باندې حساب وکړو. نو کشیر ته موږ 500 کاله مخکې یو رسنیز برخه یا مجله یا جریده ولرو کشیر دغه اطلاعات فرهنګ ریاست ته وسپارای شي دلته به خوندي وسطل شي. اوسني خلک او راتلونکي خلک د دغه ارشیف څخه زما په نظر خسته پد کړای شي.
د محمد الیاس په نوم یو خوستای ځوان بیا له خوست میشتو ځوانانو او خلکو غوښتنه کوي چې د لرغونو آثارو د کتنې لپاره د موزیم ته ورشي.
زه د خوست د خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست موزیم ته راشي او دلته تاریخي آثار وګسي تر څو د خپل هیواد د تاریخ سره آشنا شي. او دوی څخه دا غوښتنه هم کوم چې هغه څه چې پوهنه کې تبونه مجالي او هغه چې دې په کورونو کې لري د خوست موزیم ته راوړي تر څو د خوست موزیم آرشیف بډایه شي.
د یادونه ورده په خوست کې د لرغونو آثارو د موزیم او شته آرشیف ترڅنګ یو شمېر داسې سیمې هم شته چې لرغوني آثار پکې لیدل شوي دي. په تیرو کلونو کې په دا ډول ځایونو کې په پټه کیندنې شوي او ورڅخه ترلاسه شوي آثار ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سمیع الله نصری له ننګرهار لیکي له ولسمشر غواړو چې زموږ د ولایت امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. قاری محمد مدنی د نورستان له وامه لیکي داعش په نورستان کې نشته که چیرته امنیتي ستونزې پیدا کړي خلک به پاسون وکړي او همداسې به یې مخه ونیسي لکه څرنګه چې په وامه کې خلکو د طالبانو مخه نیولې ده. قدرت الله داوری لکجکی څخه لیکي زموږ په ولسوالۍ کې مکتب یو دی او ماشومان ډیر دي. د پهونې لراسه ته غواړو چې دغه ستونزه راته هوار کړي. جاوید له ورزګان لیکي دلته داعش نشته. نقیب الله بهار د سنگین ولسوالۍ لیکي د سنگین ولسوالۍ دومره خواره شوه چې ما سل لیکونه درواستول یو مهم نه دی خبر کړی. حضرت محمد حیدری لیکي په هلمند کې د داعش او طالبانو جګړه د حکومت په ګټه ده. بصیر خان لزابل لیکي په ارغنداب کې پاکستانی طالبان زیات شوي دي دلته داعش نشته. عبدالمالک نوري له ارغستان لیکي د داعش جنگ خارجي لوبه ده. میرویس افغان له هلمند لیکي داعش په کجکی ولسوالۍ کې شته په دې کې شک نشته. او حکیم الله له کجکی ولسوالۍ لیکي داعش ټول سلفیان دي د امام اعظم د مذهب خلاف دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د جلال آباد یو کلی ته ورځو. هغه کلی ته چې د شنبه په ورځ چې کله په جلال آباد کې چاودنه د کابل بانک مخې ته وشوه، د همدغه کلي د یوې کورنۍ څلور تنه یو ځای ووژل شول او د دوی جنازې دغه یوه کلي ته ورغلې. د دغه کلي له ماشومانو سره زموږ خبریال شخېدلی دی. د دغه کلي حال یې اخیستی دی، هدیرې ته ورغلی دی او په دې اړه په تفصیل تاسو ته معلومات درکوو. په روانه خپرونه کې ازادي او اورېدونکي اونیز پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپروو، یو شمېر بهرني مطالب هم لرو. خو څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د ملي امنیت شورا سلاحکار او د پکتیکا والی به راتلونکې اونۍ کې د دې جرګې استجوابي غونډې ته وربولي. د مشرانو جرګې غړو دا څرګندونې نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د مدني ټولنو نړیوال فدراسیون او ملګرو شوراګانو په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو له امله د راتلونکې پنجشنبې او جمعې ورځ ملي ماتم اعلان کړ. د مدني ټولنو غړو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې په دې ورځو کې د وژل شوو کسانو لپاره خدمتونه او دعاګانې وکړي. د غور په شارک ولسوالۍ کې درې تنه د سارایي محکمې لخوا په ډزو وژل شوي دي. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د شارک ولسوالۍ د پوهنې د مدیر د زوی د قتل په تور وژل شوي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وایي چین تل له پاکستان سره د اړتیا په وخت کې مرسته کړې او د چین خلک به تل د پاکستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د مصر یوې جنایي محکمې لرې کړای شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور دولس تنه مشران د 2012 کال مظاهرو کې د وژنو په تورونو هر یو په شل کاله بند محکوم کړل. د روسیې صدر اعظم دیمتر مدویدف وایي د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو له امله د هیواد اقتصاد ته 6.1 میلیارد ډالر زیان اوښتی او دا رقم ممکن په روان کال کې 2 برابره زیات شي. د امریکا سمندري ځواکونو د جنګي الوتکو وړونکي او د رهبري شوو توغندیو توغوونکي جنګي بیړۍ د یمن لوري ته استولی دي. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبې شوې بیړۍ له ژغورلو شوو کسانو څخه 2 تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. او د سل خراتو یو الماس نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام تنظیمونکي وایي د دې الماس بیه به تر 15 میلیونو ډالرو پورې ورسیږي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې ډیر ژر به د کرکټ د ملي ټیم کپتان معرفي سي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د نوي کپتان د معرفي کولو لپاره ګمارل سوي کمیټې په جدي توګه کار پیل کړی دی. د ښاغلي هوتک په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې کوم لوبغاړی به کپتان سي. د 1901 کال په ورستیو کې محمد نبی د دې ټیم کپتان ټاکل شوی و چې د دوشنبې په ورځ یې استعفا ورکړه. ټاکل شوی ده چې رواني میچ په ورستیو کې د انجنونو د بوکسینګ لوبي پیل سي. د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون مرستیال حمید الله حمیدی ازادي راډیو ټول چې د دې مسابقو هدف د انجنونو د ملي ټیم او بهرنوي سیالي لپاره غوړه لوبغاړي ټاکل دي. نو موږ زیاته کړې چې دغه سیالي د مرکز او د کابل د لویدو زونونو د ټیمونو ترمن تر سره کیږي. د شاغلی حمیدی په خبره تر دې د ماتلس لوبغاړي د انجنونو د بوکسینګ په منتخب ټیم کې لوبي کوي. او په میدان وردګو ولایت کې د فوتبال غوړه لیک سیالي نن پیل سوې. د دې ولایت ورزشي امیر عین الله حقبین ازادي راډیو ټول چې د دې سالوي هدف د ځن لپاره د غوړ لوپاړو او ټیم ټاکل دي. نو موري ول چې په دې سالوي کې د مرکز او ولسوالۍ لس ټیمونو ګډون کړی دی. د شاغلی حقبین په خبره د دې سالوي ګډون کې ټیم به د افغانستان د زونونو په سالوي کې د میدان وردګو استاذ توپ کوي. شاغلی حقبین زیاته کړې چې دغه سالوي به اته اونۍ دوام وکړي چې هر ورځ به یو لوبه تر سره کیږي. د خبرونو پای
سید کمال شارف چې له سپورتي تازه خبرونو خبر کړی. د جلال آباد له خونړۍ پیښې څخه یوې کورنۍ ته څلور جنازې په یو وخت ورپل شوې. د شنبې په ورځ په جلال آباد کې وی چاودنې د کابل بانک مخې ته په لسګونو ملکیان ووژل او تر سلو ډېرې ټپیان کړل. تر چاودنې وروسته د شیبې ولسوالۍ یوه کلي ته څلور جنازې یو ځای ورسېدې. دې کلي ته زموږ خبریال شاه محمود شینواری ورغلی او راپور یې راکړی.
ګوریګ د خوی ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د رواني اونۍ په پیل کې د جلال آباد خونړۍ پیښې څخه ورته څلور جنازې په یو وخت ورول شوې. دا جنازې په لویه کې د یوې کورنۍ وې. په دې کې دوه هغه تنکي ورونه هم شامل وو چې له پیښې یوه اونۍ وړاندې د واده په خوښیو نوی ژوند پیل کړی و. د دوشنبې په ورځ مو همدې سیمې ته د تګ تکل وکړ او په خامه سړک ته 2 ساعته مزل وروسته یادې سیمې ته ورسېدو چېرته چې څلور جنازې په یو وخت وروړل شوې وې. د دې کورنۍ یو مشر محمد حنیف راته وویل چې څلور واړه قربانیان د دوی د کورنۍ غړي دي.
څلور جنازې د ګوریک کلی ته راغله چې هغه سلور واړه جنازه دوه زما ورونو چې یو می زومو او دې دوه ورونو یو هفته مخکې په یو شتم د عمل دوی ودونه او په نه شتم تاریخ باندې دوی په شهادت ورسېدل. دریم کس چې په دوی کې شهید شوی هغه زما باجو او هم می د ترزوی وو. او سلورم کس چې شهید شوی د دې کلی هغه د اکاډمۍ محصل وو او هغه هم زمونږ خوری کېده.
حنیف وایي هغه ورځ چې د جنازو کتار د دوی د کور په لور روان و پر ټول کلی محشر و.
نو کله چې دغه سلور جنازې د ګوریک په کلی باندې را داخليږي او دا سلور جنازې زمونږ د کورو تخکته شوې دا داسې یوه صحنه وه چې د محشر ورځ هم داسې به نه وي چې حتی دا تابودونه مات شو. دا دا زنانه و سیاسر و چا سرونه شکولو چا مخونه په سپېړو وال او چا بس په تابوتونو ځان غورځو. نو ډېر یو داسې یو حالت و چې هېڅ د تحمل او د زغملو وړ حالت نه و. او نن د دې کلی انسانان خو پرېږده چې حتی هغه بوټي او دیوالونه ورپسې ژاړي.
د دې کورنۍ یو بل غړی محمد قدیم خان د خپل وراره کیسه راته وکړه چې تازه له دولسم ټولګي نه فارغ شوی و او د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست و چې اوس د ماشومانو هیلې یوازې خدای ته دي.
او بلکې دا زما راره شو د پلار معذوره دی د خپل مدرسه کې و مدرسې نه بعد به مکتب کې داخل کړو. مکتب نه چې څنګه فارغ شوم دا دولسم نه نو دې اکاډمۍ ته لاړ دا دویمه میاشت وه چې هلته و هم تللی و. دې زمونږ د خپلوانو ودونو هغې دپاره صدقه کول زه به ښار ته لاړ شم او په دې بده واقع کې هغه هم دغه شول شهید شو. نو کور یم دسه ډېر کمزور ځکه چې همدا یو هلک د مزدوري وو او به دا دوه میاشتې کار یې وکړو دا هم شهید شو. نور پلار یې معیوبه دی دغه نشته نور خویندې دي واړه رونه دي ماشومان.
یو بل تن محمد زمان بیا د خپل قربانی شوي ورور په اړه وویل چې د پیښې په ورځ سهار وختي ښار ته لاړه او خپلو ماشومانو ته یې تمه ورکړې وه چې دی به غله او نور څیزونه کور ته راوړي خو خبر نه و چې د راشن پر ځای به د هغه جسد کور ته راوړل کېږي.
هغه تللی و په ماش پسې ته او ماشومانو ته ویل چې غله مله یا راشن ماشن به راوړم او دوی ته به مسد وغورځوم. هغه چې څنګه تللی دی بینک ته د ماش اغوستو نه مخکې د کافرانو شهید کړو او بس ماشومان په تمه کې وو چې مسد لار مې راځي او سناسه به راوړي. هغه بس جنازه یې ننوتله.
د ګوریک کلی هدیره چې د قربانیانو د کورنیو تر څنګ ده څلور واړه پکې څنګ په څنګ ښخ شوي وو چې پر دوو قبرونو بې سرپرسته تنکي ماشومان راټول شوي وو او د خپلو پلارونو په غمې اوښکې تویولې. یو ماشومه چې د پلار غمې په سترګو کې لورایه ښکارېده او د خبرو توان یې له لاسه ورکړی وو د ازادي راډیو پښتنو ته یې په نیمه ژبه یو څه وویل خو نور یې د سر په خورولو ځوابونه ورکړل. ستا نوم څه دی؟
کلسل.
درته څنګه راغلی؟
پلار قبر دی.
پلار قبر دی؟ نور څوک مشته سرپرست؟
نه.
له حکومت نه څه غواړي؟
نوم
یې عبدالوهاب. پلار نوم یې عبدالرحمن او پلار مې شهید شوی دی او دا واړه واړه خورګان مې ورورګان مې دا یتیمان مال پاتې شوي دي او نور هیڅ چاره نه لرم.
نه یوازې د ګوریک کلی کورنۍ د ویر په ټغر ناست دي بلکې د دوی په څیر ډېرې نورې داسې کورنۍ هم د دې پیښې ښکار شوي چې د خپلو کورنیو یوازیني سرپرستان وو او سترګې ورته غړېدلې.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
د چین ولسمشر چې دا مهال د پاکستان په دوه ورځني سفر په اسلام آباد کې دی نن د دې هیواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې بې ګډې غونډې ته وینا وکړه. د دې وینا جزئیات زموږ د همکار ذبیح الله شفق په راپور کې.
د چین ولسمشر شی جین پینګ چې تېر ورځ پاکستان ته راغلی د سې شنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډې غونډې ته د دواړو هیوادونو په خپل منځي اړیکو اوږده وینا وکړه او ویل چې دا اړیکې اوس مهال پر ستراتیژیک شراکت بدلیدونکې دي. هغه ویل چې هیواد یې له پاکستان سره اوږدې تاریخي او کلتوري اړیکې لري او حکومت یې غواړي چې دا اړیکې لا پراخې او پیاوړې کړي سو د چین او پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته هم ګټه ورسوي. نوموړي همداراز د تروریزم په ضد په روانه جګړه کې د پاکستان رول وستایه او ویل چې پاکستان د دې جګړې په لومړي قطار کې ولاړ دی دی او په دې لړ کې ډېری زیانونه ګاللي دي. دا په تېرو نهو کلونو کې پاکستان ته د چین د ولس مشر لومړی سفر دی چې هدف یې په دې هېواد کې پراخه پانګونه او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز جوړولو بنسټ ایښودل دي. د چین ولس مشر د پاکستان پارلمان ته په خپله وینا کې همدا راز وویل چې هېواد یې د سولې اسیا له ټولو هېوادونو سره د برابرۍ په کچه ښې اړیکې غواړي او په دې لړ کې به خپلې هلې ځلې جاري وساتي. د چین ولسمشر د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدراعظم نواز شریف ولسمشر او د پوځ له لوی درستي سره هم ولیدل او په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو سربیره ورسره پر سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړې. شی جین پینګ پاکستان ته د خپل سفر پر مهال په دې هېواد کې د 46 میلیارد ډالرو پانګونې اعلان وکړ چې ډېری برخه به د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په جوړېدو او د دې هېواد د برېښنایي انرژۍ د ستونزو په ختمولو ولګول شي. دا یادونې ور ده چې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان پاکستان ته د چین د ولسمشر سفر او په دې هېواد کې د لسګونو میلیارد ډالرو د پانګونې اعلان د دې هېواد د ضعیف او مخ په ځوړ اقتصاد لپاره ښه زیری بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لو د سهار تر پوری بیا آشنا رادیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا ازادي رادیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو، د مصر مسله. نن د مصر به محکمې د دې هوال لري کړی شوی ولسمشر محمد مرسي په 2012 میلادي کال کې د اعتراض کوونکو د وژلو په تړاو په یو شمیر تورنو په شل کاله بند محکوم کړ. نوموړی نشتی درې کاله مخکې د مصر لومړنی منتخب ولسمشر شو او لږ وخت وروسته د پوځ لخوا له واک لرې شو. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انسخاور.
کله چې قاضي احمد صبری یوسف د محکمې حکم اورو، نو محمد مرسی او د اخوان المسلمین دولس نور مشان په وسپنیزو پنجو کې د محکمې په وړاندې ودرول شوی و. په دوی کې البلتاجی او حسام العریان هم شامل و. د محکمې پریکړه د مصر له دولتي تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خبرېدله. د کوم تورونو له کبله چې دا کسان محکوم شوي دي، په هغې کې تاوتریخوالی، تختونې، شکنجه او د 2012 میلادي کال د اعتراضونو پر مهال د اعتراض کوونکو د وژنې په ارتباط تورونه شامل دي. له دې کسانو څخه د قتل تورونه لرې شوي چې د مرګ سزا له ځانه سره لري. د محکمې له پریکړې وروسته د مرسي په شمول په محکمه کې ولاړو د اخوان المسلمین تورونو مشانو د څلورو ګوتو پورته کولو سره د الله اکبر نارې پورته کړې. دا لومړی ځل دی چې د مصر د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي خلاف محکمه حکم صادروي. محمد مرسي وایي د ده د حکومت پر ضد په 2013 کال کې د هغه وخت پوځي قمندان عبدالفتاح السیسی چې اوس د مصر ولسمشر دی کودتا کړې او دی متحد دی چې دا پوځي کودتا به ناکامه. امیر دراج چې د مرسي په حکومت کې وزیر و او په استانبول کې دی، په یو بیان کې ویلي د مرسي محاکمه په عدالت مسخره ده. دا دراج په وینا دا محاکمه د حکومت تر کنټرول لاندې او د هغوی په خوښه شوې ده او په اړه یې هیڅ ډول شواهد نشته. د ځینو تورونو وکیلانو ویلي دوی به د استناف وخت نه وکړي. د مرسي د حکومت پر ضد له پراخو اعتراضونو وروسته سیسي چې هغه وخت د پوځ مشر و نوموړی له واکه لرې کړ او له هغې راهیسې د اخوان المسلمین د ډلې پر ضد چې دا یې یو تروریستي شبکه بولي سخت اقدامات کړي. په دې اقداماتو کې ډله ییزې محاکمې هم شاملې دي او په ډله ییزه توګه د اخوان المسلمین پر یو شمېر فعالانو د اعدام حکمونه شوي چې د نړیوالو لخوا پرې انتقاد شوی. اسوشیتد پرس خبري اژانس وایي دا ډول درنو سزاګانو د مصر د قضایي ادارو د خپلواکۍ په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د سیاسي علومو یو پروفیسور حسن نفا د اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي عادي مصریانو د مرسي او مبارک د محاکمو ترمنځ توپیر وکوت. د نوموړي په وینا خلک په دې اړه چې ګوندې دا محاکمې عادلانه وي ډاډمن نه دي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا هم د خبرونې وخت را ورسېده او تاسو کولی سي خپل راستولې پیغامونه د دې خبرونې لالارې واوري. البته د یادونې ده چې دغه خبرونه ستاسو د نظرونو او ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړه شوې ده او د ازادي رادیو نظر نه دی پکې څرګند شوی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه پیغامونه لرو، راځي سره وایو.
زه ارمنی جنوال خبرې کوم د پکتیکا ولایت خرن څخه، چې دلته د منډی کنډو غار مو د ټول حکومت والا د شکایت مناوره ده کېږي. دلته یو تاریخي ونه وه، استدار ونه وه، تاریخي 4-5 سوه کاله عمر یې لرده. دا زمونږ شکایت مناوره ده کېږي. دلته مو تیار لښکر چولی وي، د فارښت لرګي دا ټول صحیح دي. کومه حکومت زموږ شکایت نه اورېدی هلته شبیر چې بس درته وایي چې ځای خبره ما کوئ شکایت مو نه اورېدی بخښنه غواړم. السلام
علیکم. څه خبره کوم زموږ حکومت موږ ته مخته خبر نه و را کړی پنځه شپږ میاشتې تر مخ موږ ته خبر نه و را کړی زموږ دوه دوه جریبه یا درې درې جریبه ځمکې د بزګرو سریا کړي وو هغه حکومت زموږ تاریاک مات کړه. موږ د دولت سره دا غواړو چې زموږ سره کوم مرستې وکړي.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت تشهید اساس ټول ولسوالۍ ته خبرې کوم. موږ تاریاک ټول حکومت را مات کړله پیسې ګرده په ولایت په هغه ځای کې مشران کاري او زموږ تاریاک ټول را مات کړله. موږ یوازې جریب ځکه د هغه مو تاریاک کړی وو هغه ټول خلکو را مات کړل حکومت را مات کړله. موږ دا د دغه د چا څه وکړو.
زه حاجي داد محمد د زابل ولایت څخه له تاسو سره په تماس کې یم. زما خواهش دا ده چې دغه اشرف غني باید زموږ په افغانستان کې صلح راولي او زموږ په افغانستان کې ظلمونه ونیسي او شان ارزانه شي او باید ټول مسلمانان سره اتفاق شي او دا حکومت زموږ خواهش دا ده چې باید موږ د دوی څخه خپل کومک نه غواړو چې دوی له موږ سره کومک وکړي. دوی دې موږ ته د خپل افغانستان نه پرېږدي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم.
زه عبدالوارث روحاني چې د هلمند د ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه اړیکه لرو. زه د ولسمشر غني څخه دا هیله لرم چې افغانان چې کوم کښتونه د کوکنارو کرلي دي نو دغه د دوی هڅې او نیستي ده. نو حکومت اول وارې د دوا پر وپاشل او بیا چې کله د اصول وخت را ورسېدی بیا مات کړه. که چېرې ولسمشر غني د مسلمانانو مالي بدني تاوان ته پاملرنه ونه کړي نو ژر تر ژره به ملکي وګړي د حکومت په خلاف جدي ګامونه پورته کړي. وسلام.
هلو زه د روزګان د ولایت د چورې د ولسوالۍ څخه ظاهرجان هلالي خبره کوم. وروره دا یو الته در مخه یو داسې ناورین سیلاب راغی چې د خلکو د راچم ځکې او د خلکو سرایونه ولړول. نو موسساتونو یو کومک کړی و نو چې پرون راغلی وو د چورې ولسوالۍ ته د تړلو دروازو و شاته سره وبېچل شولو. خوار غریب ته هېڅ شی نه دی رسېدلی. د هغه زور واکانو د هغه وروره توپکسلارانو دغو خلکو وروره هغه پیشنه زورواکان چې دي مشران چې دي ځانونه خانان ورته وایي نور ورته وایي د هغو سره وبېشل. خوار غریب ته هېڅ شی نه دی رسېدلی. موږ د رئیس جمهور څخه دغه غواړو او د جرایي رئیس څخه دغه غواړو چې وروره د دې زورواکو مخکې ونیسي که یې ونه نیسي. خوار غریب اوس پر دې اریان دی چې د دوی غوښته اوس دغه زورواک چاپلي وي. نو موږ بله لار نه لرو. توپک ته به لاس کوو. موږ د حکومت څخه ناامیده یو. موږ وروره د حکومت څخه هېڅ خواهش بیا نه غواړو نه دغه کوو. نو او والي په دې خپله والي په دې خبر دی. والي هېڅ سر نه خلاصوي. موږ بله لار نه لرو. وسلام.
زمالم احسان الله صدیقی دی. زما د کندهار څخه دا پیغام درته ثبت کړی دی. زه غواړم چې موږ په مکتبو کې مرسته نشته. مرسته که راشي هارمون مدیران یا نور راڅخه واخلي. زما د ټولو معلمانو او سرمعلمانو څخه دا هیله ده چې دا زموږ مرسته ونه خوري ځکه چې دا زموږ لپاره راغلي دی د نورو خارجو څخه. که څه کتابچې وي که نرس بلوسه وي یا غوډي وي یا بسکوټ وي ډېر یې اخلي.
السلام علیکم. خوشحاله ما د وردګ ولایت نه تاسو سره اړیکه نیولې ده. جمهور رئیس اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله دا غوښتنه لرم چې دوی د دفاع په وزارت باندې لهجې مانجې پرېږدي. دغه د وزیر دفاع تعین کړي. دا ډېر یو مهم پوز ده. د دفاع وزارت داسې یو معنی لري یو هېواد ته لکه د انسان د ملا تیر څنګه زم لا تیر لږ درا خو ضعیفه شي یا اوس مشکل پیدا کړي. دا ډېر تاوان لري. دا هېڅ هم نه وي. زه دوی نه دا غوښتنه کوم چې زر تر زر له هغه سره د مخې د وزیر دفاع تعین کړي چې دا د اردو هر څه خپل نظام هر څه برابر شي. وسلام.
سلام علیکم. زه صدیق الله عبیدی له ایمان والی څخه ما دا اړیکه نیولې ده. بلا مکتبو کې سینکونه ولاسان نه لرو.
ہندوستان ولایت نہ محمد مدنی تاثر تماس کیا نا ولسی گرگی وکیلان ہونا زمان دا ہلا دا چی اللہ رب العزت حاضر او ناظر ہو گنے کم معاملی او قوم پرستے نفرت مسلکی او امانتدار شخص تا دا ہواد ملی گٹو پخاتر مثبت رائے ورکی او قوم پرستی ته هیڅ اړتیا نشته ځکه چې موږ او تاسو مسلمانان یو او د یو خاورې افغانان یو ټول افغانان مسؤلیت لرو چې د خپل خاورې ترقۍ او ثبات ته په یو نظر کار وکړو هغه نظر چې شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته وفادار نظر وي
زه د کندهار د ولایت ماروت ولسوالۍ د کاریز کلي څخه محمد حسن دکاندار دا پر یاد لرم چې د معروف سړک چې عمر ته را جوړ شي ګورم موږ ډېر لارې سختې سختې دي موټران و رودونه وکړي موږ ډېر دي بس دا خبر دی ورک
د زابل ولایت خبره کوم زه یو مخوچي مالدار خبره کوم د خدای په لحاظ ورور موږ مالونه غرق تباه او برباد شو وچکالي ده د کوچانو ورسو دغه هر چا ته معلومه ده چې میږي ورو تور شي ونه سي د وی غاړې بل غاړې ته پورې نه ځي نو ورځ تیره یو نه ټیم تیره یي کوم ځواکونه سي د پرامبر سي کوم پولیسي دي هغه سي کوم تک ووسي دي په کوچانو هم ټکان کوي هم یې ولي هم پر میږو ټکان کوي موږ دا هیله کوو چې زموږ سره همکاري وکړي او زموږ په معلو په دغو کار نه لري په سلام
ریوی پر خونجه باندې دوه لکه جوړ کړ چې پنځه کاسه یا نه سلویش کاسه باندې باندې او باندې نیږي په څنګه اوات چې کندهار ولایت په شخوله ولود د پنځوایي ولسوالۍ چې پاغه کې په یو بمبار کې ول سفر شهیدان شینیان او خیجه او سنډوري او ځوانان وسوځل او بل په وچ باختو کې د شاولی کوټ وسرته د ویان چې ورچېته دلته بمبار وکړ چې پنځو شپېته نفر کوشنیان او ښځې حالت شهیدان کړ هغه غوړ ای چا ونه کې اوس پرې ویل پر خوندې باندې دا نن نه تقریبا تر کیریچ پر هغه چې باندې خبرې روانې دي کرو او کوشنیان او لویان باندې ویل نه کې و سلام په مخه مشه
سلام علي ته خوګر نور هر ولایت ته خوګرون سره څخه دا پیغام کړم د مشر ډاکټر محمد اشرف غنی نه دا غوښتنه لرم چې کومو معلومانو مقرري چې فرات امتحان د لارې نه کیږي دغه کې د واسطو او رابطو کسان زیات مقرريږي موږ غواړو چې دغه عمل او کوم معلم سره چې پیشنهاد د مکتب وي چې معلمان مقرر کړي او بل ولسمشر محمد اشرف غنی دا ویلي چې موږ د لسم پاس نه مقرروو د لسم پاس د موږ تر مقرر کې خو چې به احساس وي به احساس نه وي د خپل ملک سره احساس ولري خپل ملک په توګه داسې د لسم پاس شته چې د وکاله درې کاله وظیفه کړي مفته وظیفه نو ولی متاسفانه چې هغه سړي هغه ته اوس پیشنهاد ورکړل شوی دی خو هغه مقرري دي نه ولی چې رابطه نه لري واسطه نه لري پیسې نه لري وسلام
الو السلام علیکم تورګل کوچای خبرې کوم د غزنی ولایت خجمره ولسوالۍ نه ولسمشر صاحب ته دغه خواهش ده چې د موږ د کوچیانو مالداری ته هیڅ پاملرنه نه ده سوې یو خو پاکستان چې پوځیانه پرې دي په یو ځینې څلور واره موږ نیله جوړوړنګو ډېرن کار چې ټوله بمبار شوې بل خو په افغانستان کې ورځ تر بلې آبادي روانه ده هر ځای هر کونج کې خلکو نیالګي کې نه ولیدي د مالدارو مخ هم نشته د میدان ولایت او به سده ورسواله چې دا څوار لس کال کې چې درندې ښخړې روانې دي او اشرف غنی صاحب خپل په خبر ده چې دا ښخړې وسې دا غلطه مرزوب لواو او ځاني او مالی طرفات یو خو بل خوا ته واو او خپل خوښ نه داده چې موږ ته وزنینه برابر کې کله مخه تاسو اخر را در کړی مسلمانۍ د ګوره د افغانستان د هر چا مسولیت دا خو نه ده کار چې یو فرق کې نیسي ورته چې ورور ګول را د لاس کړی چې خپل پیسې ګټه د خارج مملکتونه وسلام
سلام علیکم زه د هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ د بسنګور د الجا څخه سره په تماس کیم موږ وطن حالات ډېر سره خراب دي ملي اردو رااله په وطن کې عملیات وتی وطن مو کمل د طالبانو په لاس کې دی وسم یو څو پوسټ د سړک پر غاړه د اردو دی هغه هم سړک مې ساتلای
زه عبدالوارث روحانی د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ عدالت کلي کې اوسېدونکی یم زه د ولسمشر غنی څخه دا هیله لرم رشوت او سود او زنا او غلا دې په افغانستان کې منع شي کوم کسانو چې د څلور کارونو شراب خلاف وکړه هغه دې باید په شرعي سزا سره ورسي زما پیغام دې ولسمشر غنی ته ورسېږي وسلام
بلیا زه د هلمند ولایت په کجکی د ولسوالۍ خبر کوم زما پیغام دا دی موږ دلته د کجکی ولسوالۍ د بي سیم خجي چې دي ډېرې کمزورې دي زه غواړم چې دغه فعاله شي او زورورې شي یوه میاشت کار کوي دوې میاشتې بیا بندې بس ما پیغام و السلام علیکم
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د جاشمو ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د حکومت څخه دا هیله او ارزیه ده چې زموږ سړک د خرخوږې سودا تر وښي پورې ډېر خراب دی. زه له کوم سپیکر ورته وکړي وسلام ته.
زه د روزګان ولایت ګزار ولسوالۍ څخه سرباز ته زحمت ورکوم. موږ په ولسوالۍ کې ډېر وخت کې مشکلات دي. زموږ ولسوالۍ ته نه یو حتی راځي، نه یو بل مشر راځي، نه یو شهر راځي چې تراسه دا ولسوالۍ معلومات یو شی غواړي نه غواړي، د پولیسو معلومات یو شی تل ځلې چې زه پولیس یم، ما څه نیم ماش ګرځي، نیم د اخې نیم ما ته راکوي او خدمت کوم. پنځه کاله کېږي چې زه په دغه ولسوالۍ کې زه خدمت کوم. زه وزې پای اجرا کوم، دی ما ته وایي ته ستا ماش دا قدر کړي یا څنګه دی، د دې پلا لږ د دې پلا ډېر دی، د پلا د یوې میاشتې د دوه میاشتې دوره کې بیا چې داسې یوې میاشتې وګرځي د یوې میاشتې راکړي بل پلا په یوې میاشتې په د مالي پولیسو ته شپږ نیم زره روپۍ شي، دی نیم دېګر نیم ورکوي، بعضې ته دوه دوه زره ورکوي. باید زموږ ولسوالۍ ته یو حت راکړي، مشکلات لوړ مقامات ته ورسېږي. وسلام.
وعلیکم سلام. ګران وروره، په دې هیله چې ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې چارواکو اورېدلې وي او ژر تر ژره اقدام وکړي، نو خبرمنه پای ته رسو. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکم، یادونه کوم هغې شمیرې ته چې تاسې هر ورځ زنګ وهئ، هغه پیغام ثبتونکې دستګاه ده او تاسې کولی سئ پرته له دې چې د چا ږغ واورئ خپل پیغام ووایست موږ ته رسېږي. دوستانو، تاسو دا هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې نه یوازې د ستونزو بلکې د هغو پرمختګونو په اړه هم خپل نظر زموږ سره او د ازادي راډیو د ټولو اوریدونکو سره شریک کړئ چې ستاسو په سیمه کې سوي دي او تاسو فکر کوئ چې په ویلو سره به یې کېدای سي د نورو سیمو ستونزو ته د هواري زمینه برابره سي. د نورو اړیکو او پیغامونو په تمه مویم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سترګو د جانان کې زما ټولې جهانونه دي، وا دې خړه دنیا زوګې ستا د دنیا نه. سترګو د جانان کې زما ټولې جهانونه دي، وا دې خړه دنیا زوګې ستا د دنیا فقیر کشور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کشور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کشور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کشور کی تاج دا سکندر سیم د سخیانو د شمان گدان واضح ل دنیا زو گستا د دنیا سترګو د جانا ته زما پوری جهانو ندی واضح ل دنیا زو گستا د دنیا سترګو د جانا ته زما پوری جهانو ندی واضح ل دنیا زو گستا د دنیا زی فبور دنا دمینی پر غرور درنا د مینی پند واړما زی په غرور درنا د مینی پند واړما زی په غرور درنا د مینی پند واړما ملنگ بے نیا دستا دنیا نا ویلان واد دنیا زو گستا دنیا نا سرگ دے جانان کے زما کلی جہانو ندی واد دنیا زو گستا دنیا نا سرگ دے جانان کے زما کلی جہانو